پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او دې هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هېواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې یو شمیر لرې پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي شبکې کار نه کوي.
زه خپل په بیسو کې اوسېږم، هلته چې زه کله زنګ وهم زیاتره وخت په خبرو منځ کې زما قطع کېږي.
د کونړ له اسمارو د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې 8 کیلومتره سړک د ترمیم او پرې د جغله اچولو چارې پیل شوې. خلک هم خوښ دي.
چاغ دینه بسړی را روان شو نو ډیر ټیم به نیو، سرکونه خراب وو، کندی کندی وو، گاډی به نه شتله، اکثره به داسې وو چې گاډی به نیمه لاره کې خراب شو.
په پاکستان کې میشت غیر رجستر افغان کډوال وایي د اسنادو د نه لرلو له وجې په دې هېواد کې له ډیرو کړاوونو سره مخ دي.
ماشومان هم غټېږي، بې تعلیمه غټېږي، په دې چې موږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغې موږ ته وایي چې تاسو باید ماډر کارت راوړئ. موږ بار بار ورځو، مطلب موږ ته کارتون نه راکوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو زما همکاري اوروي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. د سالنګ لویه لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سو. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د درېمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي کچېرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړېږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړی و. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیسارتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیو، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاص ده. ان وړو مسافر پرې موټر سپځي کې 404 امراځي پر 70 امراځي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نشي، ما قطن نورز لپاره صحه د دې کم ده. د لوی موټر ټیلري درولې د نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخته واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هغو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د ده په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نامغه چې یو کور کې دغه کس وو، د مو پیدا کې چلته زنجیرونه مقصد تل زندان جوړ کړو. د اختطافګر څخه کوم نو دلته موږ درې کسانو نیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکو دا کس دلته را انتقال کړو. د کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی وو.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل او ویې ویل چې دوی د یوه سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا دوه تنه د خوشي کېدو پر مهال په نښته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حملې وکړې. د سوریه په شمال کې دا حملې داسې وخت کېږي چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړې و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حملې وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدی. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نښه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي. خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $5 میلیارډ ګرځولي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به نه نسکوریږي خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولی دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د ښاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تېر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو ښارونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولی. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګ ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوی. څو ساعته مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمه ایز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېر شپه په ټویټر کې لیکلي د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپایي ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل با په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري.
خبرنه مولا آزاد رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د آزاد رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د آزاد رادیو ټکی اورګیا آزاد رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د استازولۍ مشر وایي مهمه ده چې دې هېواد ته د نغدو پیسو د لیږد رالیږد لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړیتوب وشي. د الیون اف لیون په خبره په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي وروستیو ورښتونو د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی او افغانان د ژوند له سختو شرایطو سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
کیدای شي په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوندې که ژوند دې ښه شي خو دلته یې اوږې پردي پور لا درنې کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کورو کرایه را باندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چوک ته هره ورځ راځو په کار نشته ده وروره. دلته یو ځای نه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هېڅ شی را کړي دي موږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي. خوای څوک یې د اخیستو نشته ځکه د ده په خبره خلک پیسې نه لري.
کار نشته. یو لغمه ډوډۍ لپاره کار کوو. ټول وسایل د کور راوړو خرڅوو یې نه پیسې شته نه کار شته.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اوسمهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون له سی این این تلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
اوسمهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیته په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وښيي. د عامه سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لا ډېر بېوزلۍ کې راګیر نه شي.
په ورته وخت کې ملګري ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل وروستیو ورښتونو او ساړه ژمي د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړې چې له وړاندې ورسره مخ وو. هغه له دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک به لا ډېر اغېزمن کړي. که څه هم ملګري ملتونه وایي یوازې دسمبر میاشت کې 2 میلیونه بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. هغه چې 1.2 میلیونه یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نه لاسنیوي پر مهال هر شیبه د مړینې ګواښ شته. وړمشپال ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر وویل بشري مرستې د افغانانو ستونزه نه شي حلولی بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو حل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي. هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دی د یو ټول ګډونه حکومت جوړول بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون هغه شرایط دي چې نړیوالې غواړي طالبان یې عملي کړي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د سلسله بدی کمیټې استازي وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او د هیواد ته باید پیسو د لیږد را لیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو یو ویان په افغانستان کې روان ژمي ته په پام د خلکو اقتصادي او دغه راز د نورو ستونزو په اړه د اندېښنه وښوده او وی ویل چې افغانان اوس له سختو انکړونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی. د طالبانو د حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو سره د مرستې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له 2 ورځو راهیسې د پرله پسې ورښتونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. نور د احمد شیبر په رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلنن د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیری ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما به ولایت
ولایتونو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنیو چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې د هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي شرکتونو او فوایدامي وزارت سره په تماس کې وو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو پتنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میاله برآمده ایم که برای یک لخمانان به ایله خدای نمیج و بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادوی
از برف دگهی تو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان ولایتون و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتون و پاسب کردی. لبلخ ولایت څخه کابل ته بيځای شوی شازمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دا سره هیڅ شی نشته. یوانان میتلې د غونډې پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځنډ وروسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بسګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه.
داسې چې دیګر د وچ کلک وطن غنمان مګر دغه وچ کلک ولاړو په خوشاله یم. شپږ بجرې به مځکه لرم یو ګر سره مکرل نه و.
په بدخشان ولایت کې د واورې د راشې له امله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شوي، خو داسې اټکل کېږي چې په دغه غرني ولایت کې شایي نور تلفات هم اوښتي وي. همدارس په نیمروز او فراه کې سیلونه بهیدلي چې د دقیقو تلفاتو شمېرې تر اوسه نه دي خپرې شوي. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډېر سیلونه په هلمند کې بهیدلي دي چې د نادالي او ګرشک ولسوالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او له مرستندویه مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجی او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړېدو خبرونه هم خپره شوي دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې 350 مېرمنې وړې تولیدي کارخونې لري چې په هرې کارخونې کې له 1500 تر 600 مېرمنو کار کوي. د دې خونې مرستیال توریالی غوسینن ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیاسي بدلونونو د هرات ولایت د سوداګرو ښځو په فعالیتونو ډېر تاثیر نه دی کړی او هغوی د تېر جمهوري حکومت په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا نوموړې په خبره دا مېرمنې د لاسي صنایعو د ورېښمو د تولید، د زعفرانو د کښت، د خوراکي توکو د تولید او په نورو برخو کار کوي چې تولیدات په هیواد او له هیواده بهر بازار لري. ښاغلی غوسی وایي د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه هڅه کوي چې د پخوا په څیر د دې مېرمنو تولیدات په نړیوالو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې سوداګریزه راکړه ورکړه 80% کمه شوې ده. د دې خونې مرستیال فضل حق مشکړین نن ازادي راډیو ته وویل چې د بانکونو د فعالیتونو کمېدلو او د سوداګریزو توکو په پیر او پلور کې ستونزو سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی مشکړنی وایي د تېر جمهوري حکومت پر مهال د کندهار ډېر صادرات وچه میوه، تازه میوه او قیمتي کاڼي وو او په بدل کې سوداګرو خوراکي توکي، برقي وسایل او د کارخونو خام مواد واردول. خو اوس د پیسو د نشوالي له امله سوداګر نشي کولای دا توکي په بهر کې واخلي او بیا یې هیواد ته وارد کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي او اوس هم سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 104 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1214 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. په پاکستان کې مشت نارجستر افغان کډوال وایي د اسنادو د نه لرلو له وجې په دې هیواد کې له کړونو ډک ژوند تېروي. دغه کډوال وایي نه په ازادۍ سره تګ راتګ کولی شي، نه خپل ماشومان ښوونځیو ته لیږلی شي او نه هم نور سهولتونه یا اسانتیاوې ورته برابرولی شي.
نور به د موږ د مشال رادیو د همکار احمد الله په دې رپورټ کې واوري.
په پاکستان کې میشت غیر رجسترډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو له وجې په هغه هیواد کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وایي چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پېښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګن دی هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په 4مه مشال ویډیو ته وویل چې له تیرو 6 کلونو راهسې خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسیږي خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نه مونږ سره مادر کاشته نه ایس ای سی کاشته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیمه غټېږي، په دې چې مونږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو هغوی مونږ ته وایي چې تاسو باید مادر کارت راوړئ. مونږ بار بار ورځو کمشنری ته، مرځو دغه ته، مرځو هغوی مطلب مونږ ته کارتون نه راکوي. مونږ پولیس نه سي پاکابه یم، یارانه کابینه غواړي چې کارت وښیوه، نو مونږ ته خو یو کارت هم نه وي. نو هغوی به مجبور بس مونږ نه پیسې واخلي، که پیسې ورنه کړو نو سم دسم نیسي په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته مونږ ته ځي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجسټریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عجزونه یوې ضلع نه بلې ضلع ته نه شي کړای، ویلې کډینه چکېږي، چکپوسی نه دي، کاروباري نه دي، هغه دکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کلای شي، نه پېښور ته کلای شي، هسپتال ته چلول شي، هسپتال کې چې دی سره کارډ نه وي، اولته ګوچې مشکلاتي تعلیم یې داسې چې دی ته په ګورمېټ سکولونو کې میرې پلورې د کډینه غوړي، د کډینه دی سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آی. نو سیار تر هر وخت می شریکې کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي، چې دا چا سره دغه 2023 پر کډینه نشته، دغه میکسره هیڅ ذمہوارال نشته.
د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 4 لکه پورې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي، او تر 9 لکه پورې په 2018 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا اے سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسټر کړی. نو نوموړی وایي
د پی او آر کارډ چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 وم کې، په هغه ټایم کې چې کله د مشک کېدو نو ټولو افغانانو ته دغه وینا شي وه چې تاسو راشي او خپل ځان رجسټر کړي، چې چا ځان رجسټر نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2018 کې هم لکه حکومت دغه خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسټر کړي، نو چې چا دا دویم ځل د دې موقع نه فائده واخیسته هغوی ته حکومت افغان سټیزن کارډ ورکړه. نو دې ته 2-3 چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسټریشن دغه عملو کې، ځکه چې کوم ملک چېرته چې کډوال راځي دا د هغوی پروګټیو دی چې هغوی خلک رجسټرډ کړي په دغه کې.
یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لکه افغان کډوالو ته چې ورسره رجسټرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وایي له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدی شي، بلکې د کارډونو له لارې دوی بانکي حسابونه پرانستلی شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسټریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په 4مه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زمونږ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو پوه عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت دا ذمواري جوړیږي چې هر هغه افغان وګړی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلی وي او یا پخوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پرېښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسټرډ کړي بلکې اسانتیاوې ورته هم برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ له اسمارو د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې د 40 کیلومتر سړک د ترمیم او پرې د جغل اچولو چارې پیل شوې. تیرو حکومتونو څو ځلې د دغه سړک د قیر کولو لپاره ویل کېږي سروې کړې وه خو د جګړو له وجې دغه سړک قیر نه شو. خلک هم خوښ دي چې اوس دا سړک جوړېږي. نور په دې رپورټ کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تر بری کوټې د سړک ترمیم او پرې جغل اچولو چارې پیل کړي. د دوی په خبره دغه چارې د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلې لوا لخوا روانې دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
د اسمار له ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې چې 8 کیلومتره سړک ده، د دې د جغل اندازي کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامې وزارت په لګښت باندې پرون رسمن پیل سو او انشاءالله په لنډ وخت کې به دا د استفادې وړ وګرځېږي.
د سیمې اوسېدونکي باید د ناړې و اسمار ولسوالۍ ترمنځ په غازی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او ماینونو په وجه سړک ډیر کندوکه پر شوی، که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کولو نیت وکړ خو د جنگونو له امله پرې بریالی نه شو. اوس چې د سړک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسېدونکی اسرار الدین
دغه د ناړې کوم سړک چې دی دا په اوس وارېدو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې هو ډېر مشکلاتو ځکه چې هغه ځینه به سړی را روان شو نو ډېر ټایم به نیوو، سړکونه خراب وو، کندې وو، ګاډی به نه شو تللی، اکثره به داسې وشو چې ګاډی به نیمه لاره کې خراب شو، نو هغه ځینه چې به مریض را روان شي دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده، جنازې ته یا مړي ته به څوک روان وو هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډېر زیات مشکلات وو، اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي. او
د یاد سړک د خرابوالي له امله د ناړې او غازی آباد ولسوالیو ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسېدونکي هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. که چیرته د دغه سړک د ترمیم چارې په سمه توګه ترسره شي نو د یادو ولسوالیو خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسدآباد ته ځانونه راورسوي.
د کونړ څنګ لوري ولایت ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې له څه مودې راهیسې د دې ولایت په ځینو لرو پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او د اړیکو د نیولو پر مهال دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. د مخابراتو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د ستونزو د حل لپاره له اړوندو ادارو سره غونډې کړي او سپارښتنې ورته کړي چې د خلکو ستونزې ژر تر ژره هوارې کړي. نور په دې راپور کې
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسېدونکي د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره له ستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوری په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوری په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسېدونکي اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله له خپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال له ستونزو سره مخ وي.
زاد ولسوالۍ په ګډون په نورو ځینو ولسوالیو کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شرزادو کې بیخي کار نه کوي. موږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو، خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي. مړی ژوندی یا څه مشکل پېښ شوی هلته د دې نه خبرې ګټو، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دي که نه باید جدي جوړ شي، د خپلو خپلوانو نه خبر شو، مړی ژوندی نه خبر شو، باید تماس ونیسو.
یوازې لری پرتی ولسوالۍ نه دي چې خلک یې له مخابراتي شبکو له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوې مشال راډیو ته وویل
دروازه زیاتره وخت چې موږ زنګ وو بيخي کار نه په دې خار کې دومره کمزوري ده په اطراف کې وو بيخي ډېر کم څنګه زه خپل په بيسو کې اوسېږم. حال ته چې دا کله زنګ وو هم زیاتره په خبرو منځ کې زما وخت کېږي.
شمس الرحمن داس کې مې دې بالا ورسواله شنوار حال ته خو بيخي شبکې کار نه کوي. کوم غته غنګرار کوم داسې زینه دي چلته کار نه کوي. چې مصرف هم کېږي زمونږه ضرورت هم نه را پکیږي. دا چې دا زمونږه ضرورت را پشي کنه
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون استعمالوي نو ضرورت ده پاره صحیح کارونه کوي نو دې ته هېڅ ضرورت نشته. به مخابراتي هغه نه چې دا زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت ده هغه ضرورت مونږ طرفه کې.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزي د جنوري په 3 نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجودې دي هغه ټولې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه برخې ثبت کړي ځان سره چې کوم ځای کې ستونزې موجودې دي د حل لپاره مسئولینو سره خبرې شوې دي، رهبرۍ سره خبرې شوې دي، او په دې برخه کې کار روان دی. مونږ هغه سایټونه چې غیر فعال پخوا هغه هم فعاله کړي دي، فیرن دپاره په دې باندې کار روان دی چې څوک کولی شو چې مکالماتي خدمات ښه په ښه کیفیت وړاندې کړو، انټرنیټي خدمات هم بیې ټیټې شي او هم کیفیت لوړ شي. ستونزې موجودې دي خو د حل لپاره یې هم ګړندي ګامونه اخیستل شوي دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد اکثر وګړي له مخابراتي اسانتیاو برخمن دي، خو په مخابراتي برخه کې ستونزو ته په کتو لا هم خلک د مخابراتي شبکو د کمرنګه فعالیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او واضح اوریدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې، وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه سي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د وی او کسیز ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنگي ریوي چې پرونی د داعش د یو غواش پر ضد هوایي حمله وکړي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبري پیل کړي چې په جنوبی کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادي رادیو دویم خبريال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون لکبله په یو وشت کال باندې محکوم شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د کابل او فرا ولایتونو له زندانونو څخه معتادین رخصت کړل. په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کندهار په مرکزی زندان کې 800 معتادین ساتلي دي. دا چې تاریخ د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لغنځه وړي.